کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. د مشورتي لوی جرګې په اړه تیاریاني او هغه اندیشنو ته ځواب په دې خبرونه کې ووري چې ګواکې په 400 احتمالي خوشي کېدونکو طالب بندیانو کې بهرني وګړي هم سته. نو راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر وایي شاوخوا 10 میلیون افغانان په کورونا اخته شوي وو. د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر شپې په 14 کې لشتر لشه سلطنه وژل شوي او په پاکستان کې زرګونو کسانو د هندي کشمیر د حقوقي دریز د بدلون له لبنې کالیز سره په یو وخت لاریونونه وکړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي. د چینن په یو خبري غونډه کې د کورونا په اړه د ایوي سروې د جزئیاتو په باب څرګندونې کولې. همداراز موبایل د کورونا وبا له خبرېدو تر اوسه 1.5% افغانانو د کورونا ناروغي تجربه کړې ده. دا سروې چې نن خبره شوه شي چې د کابل 3.5% خلکو د کورونا ناروغي تېره کړې ده. د افغانستان د کابینې له پریکړې سره سم لنن څخه د پوهنتونونو حضوري تدریس پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت ویندوی عزیز احمد اوریاخیل ازادي رادیو ته وویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې به په ټولګیو کې رعایت شي. د په وینا له اته ونی حضوري درس وروسته به ازموینې پیل شي.
سر لنن له خیره پوهنتونونه شروع شو او د جدي میاشتې تر پایه به دغه دوه سمستر ادامه پیدا کوي. زمری میاشت له 15 د میزان تر اخره پورې به سرلنای سمستر ان شاء الله تکمیلېږي. په اته اونۍ حضوري درسونه دي او د اته اونۍ وروسته بیا د امتحانونه پیلېږي د دې سمستر.
شاغلی اوریا خیل هم دراز ول چې په کوم ټولګي کې د کورونا مثبت پېښولې دل شو د هغه ټولګي ټول محصلان به د دوو اونۍ لپاره قرنټین شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ترکیه غوښتي چې د طالبانو د تبلیغاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بندونو چارو وزارت دا غوښتنه ورستله دی وکړه چې په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه څو تنه لیدل کیږي چې په آیا سوفیا ودانۍ کې د طالبانو بیرغ په لاس کې لري. دا ودانۍ چې موزیم مو په ورستې ورځو کې په جمعات بدل شوه. تر دې وړاندې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې 19 تنه افغانان په دې خاطر نیول چې د اختر په لومړۍ ورځ د تهران په ملت پارک د طالبانو بیرغونه پورته کړی وو. ایران وایي دغه کسانو لمنځه 15 تنه محبس تلیشلی او نور افغانستان ته استوي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د داعش د شاري شبکې غړی نیولای دی. د ملي امنیت د ریاست مسؤلانو نن چهارشنبه وویل د داعش د شاري شبکې غړی شاهد الله د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصری مینه کې نیولای دی. تر دې مخکې نن د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د داعش د وسلوالو کسانو د انتقال مسؤل محمد سعید تېره شپه په کونړ کې نیولای دی. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر سلطنو ته ورسید. په دې چاودنو کې تر 4000 زیات کسان ټپیان شوي دي. په خو ویل شوی و چې اته اویا کسان مړ دي. په لبنان کې د سره صلیب نړیوالې مرستندوی مؤسسې مشر جورج کینانی نن رسنوی ته ویلي چې څو جسدونه تازه د خاورو لاندې راایستل شوي او ورسره د مړو شمیر زیات شو. د هند لوري د جمهور کشمیر د ځانګړي امتیاز د پایتره سوالو او د نیوی ډیلی سره د دې لانجمنې سیمې د یو ځای کولو له لومړی کالیز سره په یو وخت د پاکستان په لوی شهرونو کې نن زرګونو کسانو د اعتراض په دود لاریونونه وکړل. په دغو لاریونونو کې سیاستوالو، مدافع وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو او د سوداګری اتحادیو غړو د هند اقدام ځپونکې وباله او هغه وغانده. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تر ټولو په لوی لاریون کې چې په پلازمینه اسلام آباد کې وشو ګډون وکړ. د دې لاریون ګډونوالو د هند پر ضد شعارونه ورکړل او پر نړیوالو قدرتونو یې غږ وکړ چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د اوسیدونکو له لوري په دې قضیه کې مداخله وکړي. د هند حکومت د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې د خپل خوا د کشمیر حقوقي دریز بدلوي. امریکا وای په لیبیا کې د تاوتریخوالو پر زیاتیدو سخته خواشینه ده او له بهرنیو قدرتونو غواړي چې په دغه هیواد کې خپل نیابتي جګړه پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبرین پرون په یو بیان کې ویلي امریکا په لیبیا کې د ټولو خواو له لوري د ملیشو او خصوصي قراردادي ځواکونو د کارولو په شمول د بهرانيانو د پوځي لاسوهنې کلکه مخالفه ده. د امریکا پوځ مسکو تورن کړی چې په لیبیا کې د نفوذ کولو لپاره د غهیواته وسلې او وسلوال لشي. روسیا د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر د ملي پوځ ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو د پیژندل شوي حکومت پر ضد جنگي شي. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا دوه ستور مزل چې دوه ورځې وړاندې له فضا څخه بیرته مځکې ته راوګرځیدل خپل تجربوي سفر بریالی وباله. ویل د سپیس ایکس خصوصي کمپنۍ له لوري د دوی لپاره جوړ شوی کپسول یا ستور بیړۍ د دوی له تمې سره سمه وه. ستور مزلو دو هرلی او باب بینکن پرون په یوه خبري غونډه کې وویل سپیس ایکس د دوی د راګرځېدو لپاره هم ښه تیاری نیولې وه. دواړه ستور مزلې د یکشنبې په ورځ یا د اګست په دوهمه له نړیوال فضایي تمځي څخه مځکې ته راوګرځېدل.
خبرونه مولا زاده ایر ریو اوریدل. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد معصوم ستانکزی هغه اندیشنې ځوابوي چې ګواکې په 400 احتمالي خوشی کېدونکو طالبانو کې بهرني وګړي همسته.
نو دا ډېر یو عمیق څېړنه د دوه میاشتو په جریان کې وسوله. خارجي اتباع په دې 400 کې نشته.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تر نوومبر میاشتې به په افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي عسكر پاتې شي. اخو په ننګرهار کې د تیرې ورځې د بریدونو د یو قرباني د کورنۍ لغړو سره اجغیدل یو حال به در سره شریکو.
د فیصل درې بچین دی، یو زوی د دوی لورګان دی، یو خزه ده. خیر دغه ورور مې او دغه خدای واغستلو در پدر شول.
د لبنان د پرونی 14 ورستۍ حال به هم در سره شریکو چې تر اوسه د سلو کسانو مړینه پکې تایید شوې ده او په دوه منی مای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شی بوکي. د مشورې تلوي جرګې د جوړېدا د کمیسیون مسولین وایي چې په 400 طالبانو کې هیڅ بهراني وګړی نشته. په دې جرګې کې چې د جمعې په ورځ پیلېږي یو شمیر ګډونوال کابل ته رسیدل دي او نور به سبا ته ورسیږي. د کابل امنیت قمندانې وایي چې د جرګې ته ځانګړي امنیتي تدابیر نیول دي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د مشروطی لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون رئیس وای د سولې بهیر هغه حد ته رسیدلی چې ولس سره پرې سلا مشورې وسی نو ځکه جرګې ته جدي اړتیا پیدا سوه. محمد معصوم ستانکزی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې هیله څرګنده کړه چې د جرګې ګډونوال به ملي ګټو ته په پام سره سمه پریکړه وکړي او عملی بڼه به ولري. ښاغلی ستانکزی زیاته کړه چې د جرګې غړي به د هغو 400 زندانیانو په اړه پریکړه وکړي چې ولسمشر یې د خوشي کولو واک او صلاحیت نه لري.
په 400 کسانو کې اشتباه دي د وڅې په دې کې به خارجيان ویدل. نو دا ډېر یو عمیق څېړنه د دوه میاشتو په جریان کې وسوله. خارجي اتباع په دې 400 کې نشته.
کټګوري اول کسان هستن چې محکوم به اعدام هستن. موضوع دوم کسان هستن چې محکوم به قتل بودن. کټګوري دې کسان هست چې محکوم به اختطاف هستن و یا به جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدره محکوم شده. موضوع دیگر موضوع فساد اداری و فساد مالی است که در اون قسمت موضوع عفو وجود ندارد.
خغلستان گزیده هم ویل چې له امریکا سره د طالبانو په هوکړه کې واځي د 15,000 زندانیانو ویل سوي وو لیس مطرح نه وو، خو اوس 15,000 سل طالب زندانیان خوشی سوي دي. د مشروطی لوی جرګې د جوړېدا د کمیسون د درالانشا رئیس عبدالسلام رحیمی په همدې خبري ناسته کې وویل چې دغه جرګه د تیرې لوی جرګې په دوام یو نوې جرګه ده. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې په دې جرګه کې د ګډون لپاره له ولایتونو ځینې استازي کابل ته رسیدلي او سبا یې راتګ بشپړیږي. جرګه وای کابل ته د جرګې د غړو راتګ پیل سوی، ځینې کابل ته رسیدلي او ان شاء الله ټول به سبا را ورسیږي. ځانګړي تدابیر ورته نیول سوي. ښاغلی رحیمی وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره میلمنو ته ځانګړي روغتیایي تدابیر په پام کې نیول سوي. د نوموړي په خبره د جوړېدونکي لوی جرګې د اداري پلاوي او کمیټو په ګډون به ټول پخواني تشکیلات پر ځای وي. په تېرې مشروطي لوی جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی و او مشرې پخواني جهادي رهبر عبدرب الرسول سیاف کوله. خو محمد معصوم ستانکزای وایي کچیرې په اداري پلاوي کې بدلون راتلو جرګه به پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د سولې د مشروطې لوی جرګې د جوړېدا کمیسیون وایي د سولې په اړه پیاوړې ملي اجماع موجوده ده او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس او نوموړي ته نږدې کسان به په دغه جرګه کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون هم وایي چې د ملي مصالحې عالي شورا غړي د مشروطې لوی جرګې د جوړېدا په کمیسیون کې فعاله ونډه لري. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د سولې مشورتي جوړیدونکو جرګې ته یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. د کابل د امنیت قومندانۍ بیان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته وویل چې د لوی جرګې خیمې ته نږدې مهمو ځایونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي. ټاکل سوي چې مشورتي لوی جرګه د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه سي. جمهور ریاست ویلي و چې ممکن دغه جرګه به درې ورځې دوام وکړي.
د جمع پر راز د جوړیدون کې مشورتي لوی جرګې په اړه راپور وورید. همدا موضوع می په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړوخیل سره هم سپړل ده. ترې ولاندې د مې ورسې به وورو. مېرمن کړوخیل خبرونه ته شرغ لست. استاذ څخه غواړم وپوښتم چې د افغانستان حکومت تر دې مخکې تر 4500 زیات طالب زندانیان خوشی کړی دی، خو وایي چې نسی کولای 400 نور بندیان خوشی کړی او د دې برخلیک به مشورتي لوی جرګه ټاکي. په داس وخت کې چې افغانستان د کورونا وبا او زیاتیدونکو ناامنۍ سره مخامخ دی، نور نخوالې همسته، استاذ په نظر دا جرګه رابلل څومره پر ځای اقدام دی؟
باید وایم چې د افغانستان حکومت او دولت لپاره یو اسانه پریکړه نه ده. په دې وخت کې ډېر اوچت د کورونا تهدید سره هم د مخامخ یو، متاسفانه چې موږ په دومره افغان کوشي پیښو کې مخامخ یو چې افغانستان ولس او همدارنګه رهبري دې ته مجبوره شوې ده چې په دومره ضیق او په کم وخت کې او د ټول تعدادو برسره د جرګره وواري، ځکه چې ورځ په ورځ تاوتریخوالی او شر رسېدلی. متاسفانه چې دغه افغان کوشي څه هیڅ ډول توجه نه لري، مګر د افغان ولس باندې تحمیل شوی جنګ او افغانستان ولس او حکومت دې ته علوي چې په دې باندې په داسې حساس وخت کې جرګره وواري او په دې مسله باندې خبرې اترې وشي.
بله مېرمن کرخل، ولسمشر غنی تازه ویلي دي چې په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د تړون رئیسی 3500 افغان سرتیري د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوی دي، او ملګرو ملتونو هم ویلي چې د روان کال په شپږو لومړنیو میاشتو کې تر 1200 زیات ولسی افغانان په جګړو کې وژل شوی دي. دې ته په پام د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل او یو دایمي اوربان تر رسیدو د رسیدو اړتیا څومره فوري او بیړنۍ برېښي تاسو پاند؟
معلوم در ما خواله چه منگه افغان کشی نور افغانان تا قبل به قبل نده زنگه پیه کرم چه طالبان دیو باشنه چمره کواله چه توجیه که اگه کن بحانه چه ده جنگ دوام ده پاراوا ده امریکایان رشتون چون ویسی ویسی پا مفقه بند رسیدلی نده افغانان واجنه سرقم توجیه که گی، یعنی که افغان ولس ده او ولس مشر ده فقط دل پا چه ده افغان کشی تا که د پای تاکه که خودش دل پاره دا جرگه را اختر که گیزه که چه خانه کسان چه پا مختلف جرائم و تسکیل کسان یا و آقا ده هم ده بیر افغان حکومت نشه که ولی ته پا دست جرائم او بخی ان باو چې وی غوښتل طالبان چې نور لیست ورکړي چې تر څو پورې دا په قتل، په اختطاف، په انسان وژنه کې، په مواد مخدر کې، په داسې مسائلو کې، په اداري او اخلاقي تصاد کې کتل انسانانو آزادول د ولسمشر په واک نه ده، ځکه چې قانون ورته اجازه نه ورکوي. نو اوس به ولس سره په ګډه تصمیمونه نیول کېږي چې څه باید وشي. نو امیدوار یم چې طالبان هم په دې موضوع باندې تجدید نظر وشي تر څو پورې موږ ورته چې واقعا یو فیصلې ته ورسېږو. د هم افغاني خبرو اترې شروع شي او همدارنګه په دې باندې لږ باندې یو مشترک یو تجربه درو.
بله امیرن کرخل ما هم دغه غوښتل چې دغه دولي او پښتانه ورکم تاسو نه کپلاند ورته وس چې د سولې په چارو کې پیچلتیا ته په پام سره تاسو په افغانستان کې د شکل لورو ترمنځ داسې کوم حل لار ګوري چې هم جګړه پای ته ورسیږي او هم تر دواړه اړخونه راضي وي.
امالم دا ما وره چې نور افغان کوشي افغانان ته قابل نه د امیدوارې ما چې دوه طرف په دې باندې فکر وکړي چې په دې فیصله هغه د چې په یور باندې فیصله وشي تر څو پر افغانان وکړي چې د سولې او د امن په فضا کې پر ټول خپل منځي مسایل باندې فکر وکړي او یو منطقي نتیجې ته ورسیږي چې هم جنگ ختم شي او هم وکړي چې طالبان ته هم قناعت وکړي چې تر څو پورې نور توجید جنگ پیدا نشي او موږ وکړای شو چې یو دایمي سولې ته لاس پیدا.
په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي شینګي کړه خپل
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تر نوومبر میاشتې به افغانستان کې نږدې 15000 امریکایي سرتیري پاتې سي. د امریکا ولسمشر له اکسیوز خبری شبکې سره په خپل تازه مرکه کې دا خبره کړې او په دې اړه د بحثونو له دوام هم خبر ورکړی دی. له طالبانو سره د امریکا د هوکړې یو برخه له افغانستان څخه په 14 میاشتو کې د ټولو بهرنیو عسکرو د وټلو موضوع ده. طالبان وایي تر اوسه امریکا له هوکړې سره سم خپل څو نظامي اړې خالي کړې دي. امید ظاهر مل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د نوومبر له ولسمشرۍ ټاکنو وړاندې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 15000 ته راکم کړي. ډونالد ټرمپ لکسیوز خبری شبکې سره په خپل نوې مرکه کې ویلي افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر په اړه بحثونه روان دي او ډیر ژر به حالت یوازې 4000 امریکایي عسکر پاتې شي. ولسمشر ټرمپ په دې مرکه کې خپل هغه پخوانی خبره هم تکرار کړې چې ویلي وو 14 کال کې چې امریکایي پوځیان افغانستان کې دي خو ډیر ژر به بیرته راوګرځي. د امریکا د ولسمشر لقوله په لومړی پړاو کې به هلته زموږ د عسکرو شمیر 8000 ته راکمیږي، بیا به 4000 ته راټیټ شي. په دې اړه خبرې روانې دي. له طالبانو سره د روان کال د فبروري د 9 له هوکړې وروسته امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر له 14000 څخه 8000 ته راکم کړي. خو د نیویارک ټایمز لقوله د ولسمشر ټرمپ سلاکارانو تل له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو مسأله د سولې د هوکړې په اړه د طالبانو په ژمنتیا پورې تړلې بللې. د افغانستان حکومت په دې حساس پړاو کې چې تاوتریخوالی زیات شوی د امریکایي عسکرو د کمیدو پر موضوع تازه غبرګون نه خي. خو له دې وړاندې ویلي افغان ځواکونه هم د اوس د خپل ټول هیواد د امنیت مسؤلیت پر غاړه لري او کولای شي چې له خپل خلکو او خاورې ساتنه وکړي. پوځي کارپوهان هم په دې اند دي چې د بهرنیو عسکرو وتل د افغانستان پر امنیتي وضعیت منفي اغیز نشي کولای. پخوانی پوزی عبدالباری عارض وای د جګړې رهبری افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه کوي او د تجهیز او تمویل په برخه کې د نړیوالو ژمنتیا پر خپل ځای ده. له همدې کبله د امریکایي عسکرو د کمیدو موضوع ته تشویش خبره نه ده.
امریکا زه فکر نه کوم چې داسې یو ستراتیژي غوره کړي چې دوی په سپکې کې او په افغانستان کې هر څه چې پیښ شو هغه پیښ شي. دوی هم نړیوال مسؤلیت لري، هم منطقوي. زه فکر کوم چې د تشوینات نه یوازې د دې 4000 یا اضافه تر 4000 نور امریکایي عسکرو کمول د تشویش ځای نه دی، بلکې باید په نیک پالي ونیسو.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو موضوع د طالبانو لپاره هم مهمه ده. طالبان وایي تر اوسه د هوکړې سره سم امریکایي عسکرو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې خپل یو شمیر پوځي اړې تخلیه کړې دي. خو موده وړاندې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل کله افغانستان څخه د خارجي عسکرو وتل د هوکړې سره سم تکمیل نشي نو هغه وخت به دوی تصمیم ونیسي. پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا هم وایي د بهرنیو عسکرو وتل به د سولې بهیر له پیاوړتیا سره مرسته وکړي.
د عسکرو وتل چې دی د سولې ته زمينه برابروي او سولې په افغانستان کې د دوی په وتلو باندې اتمن ان شاء الله راځي او کله دوی وجود دلته وي که څه هم لږ وي زه فکر کوم چې پیاده لرو د ډیر فرق نشته.
اوس مال په افغانستان کې لا 8000 زیات امریکایي عسکر شته. هغه شمیر چې د امریکا حکومت یې تر راتلونکو 3 میاشتو د نیمایي راکمېدو خبره کړې ده. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
خبره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام د همدې پیښو په دوام لکه چې تاسو خبري یاست په سژنی لوی اختر کې د خوشیو پر ځای د ننګرهاریانو په لسګونی کورونی د غم پټه غرق شینستي د جلال آباد د شاریانو د لوی اختر ورستی ورځ د ننګرهار پر محبس د عیشانو د مرګونی حمله لامل په ماتم بدل سو د دوغو قرباني شوی کورنۍ ولډلې یو د شیر بهادر کورنۍ ده د شیر بهادر 28 کلن ورور فیصل چې په دغه محبس کې بندي وو وژل سوی دی زموږ خبريال خان محمد سین د وژل سوی فیصل له ورور شیر بهادر سره خبري کړې دي او پر دې اړه یو راپور شمتو کړی دی د راپور د شیر بهادر په خبرو پیلېږي
د فیصل درې بچین دی یو زوی د دوی لورګان دی یو خزه ده خیر دغه ورور مې او دغه خدای واغستلو در پدر شلو
شیر بهادر وای ورور فیصل اته کال د کماندو پلیکو کې دند تر سره کړی خو یو نه حق تور پر ولګیدو بندي شو شیر بهادر وای اقتصادي وضعیت مو ډیر کمزور دی په عجزه فقیرای کې ژوند کو او د ورور له تنخواه پرته مو هیڅ عاید نه درلود دی وای په دې خواري غریبۍ کې د ورور د اولادونو د روزلو او پاللو پیټه هم را پر سر شو شیر بهادر وای په خپل هم شاو خواته نه کاله په امنیتی ځواکونو کې دند تر سره کړی دی د له دولت ګیلمن هم دی
دا غورور باندې مخیر د غلطور ولګیدو لا غتورم سرته ونه رسیدل د سر دو درې نورم هغه نور د پیسو په زور راخوش شو غریب عاجز اسله د خپلاند کی په دولت کې کدا چې دولت یې داسې حساب یې داسې لکدانن زما غورور مشو داسې د بل غورور مړ کیږي نو دا دولت موږ ته په درد نه خوري
د فیصل او خیتانیدار له حکومت غواړي چې د پیښه عاملینو ته سخت سزا ورکړي
څنګه چل دی چې کمربند پروت دی امنیتی دی ولاړ دی او په یو خار منځ کې پورټینر راځي او د مابس مخې ته کسان کوزی دا د کم جان راغلو حکومت نه دا غواړم چې دغه کړی دی راوباسي او کړی دی په چاو کې ودرې دنیا په مخ کې دی ختم کی
د ننګرهار پر محبس یک شنبه د لوی اختر په دریمه حمله وشوه چې په نتیجه کې لسګونه کسان چې بندیان ملکی کسان او امنیتی ځواکونه شامل وو ووژل شول د دغه حمله مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه اخیسته ده افغان چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې او پایله به له خلکو سره شریکه شي د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا د ویان ظاهر عادل د تازه معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 25 کسان وژل شوي او 8 ټپیان شوي دي دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونه تل ویلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې ده د افغانستان ملي امنیت ریاست په دې وروستیو کې هم د دغه ډلې د مشرانو او یو شمېر مهمو کسانو د نیولو او وژلو په اړه په خپلو اعلامیو کې ویلي دي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
وسمه یو بهرنی موضوع د لبنان د پلازمین بیروت د سه‌شنبه ماښام په درنو چاودنو کې د وژل سوو کسانو شمیر 300 تر رسیدلې له 4000 زیات کسان په دې پیښه کې چپین سوی هم دي د نړۍ ګڼو مشرانو له هغې ډلې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لبنان له خلکو سره غم شریک شو دلې نور جزئیات صفی ولستانه کوي راکوي
د ماښام شاوخوا شپږ بجې وې چې د بیروت ښار دوو درنو چاودنو ولړزاوه چاودنې په یو بندري سیمه کې شوي او په ویډیوګانو کې ښکاري چې د ښار د دې برخې ودانۍ نړیدلې او هر څه ګډوډ شوي دي د ګڼو خلکو مړې او ژوندۍ ورک دی د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي هیواد یې له یو لوی ناورین سره مخ شوی دی
انه یوم حزین بیروت منکوبه لبنان مصاب
دا یو غمجن ورځ ده بیروت کړیدل لبنان یو ناورین وهلې دا یو ملي ناورین ده کوم انزورونه چې موږ ګورو د دې تراژیدۍ د لویوالي ښکارندوی کوي او دا چې یو ناورین په لبنان راغی بیروت غم ځپلې ده او ټول لبنان له یو مصیبت سره مخ ده
كله اليوم منکوب
دی اپ غواخو کړ چې د دې پیښې په اړه به هیڅ څوک له حساب کتاب خلاص نشي او ویل دا ل خلکو او د پیښې قربانیانو سره ژمنه ده چې د دې پیښې عاملین به هرو مرو حساب پرې کوي د لبنان صدر اعظم نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړي هغه ل خپل ملګرو هیوادونو غوښتي چې مرسته ورسره وکړي
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل
زه اوس وخت په خپل ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غکوم چې له لبنان سره ودریږي او له لبنان سره مرسته وکړي څو خپل جوړ ټپونه ټکور کړای شو د بیروت اوسیدونکو ویلی په ژوند دی داسې پیښه نه ولیدلې. د نړۍ ګڼو ولسمشرانو او رهبرانو له لبنان سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې مرستې به ورسره وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې دغه پیښه داسې وخت شوې چې ټاکل شوې په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژل کېدو په اړه محکمه پریکړه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو په دې محکمه کې به په موټر بم چاودنه کې د رفیق حریری د وژل کېدو په تړاو څلور مشکوک کسان په غیابي توګه محاکمه شي. دغه څلور کسان د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې غړي دي. دې ډلې د حریری په قتل کې د لاس درلودو تورونه رد کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم زابل ولایت تورجو چیرې چې اندیشنسته چې یوازنې دولتي روختون د امکاناتو د کمښت لامل د تړل کېدو لګواش سره مخامخ دی. د زابل ولایت اوسیدونکو وایي چې په ولایتي روختون کې هیڅ ډول درمل او آن اړین روغتي وسایل هم نسته او دوی ارکیږي چې ناروغان د ډیرو عادي ناروغیو د درملنې لپاره هم ګاونډي ولایتونو ته ولېږي. بلخ د دې روختون مشر د خلکو ایداوي تاییدوي نه ردوي او وایي چې مرکزی حکومت د روختون ته پاملرنه ونه کړي نو لیر نه دی چې د ناروغانو پر مخ بوته تړل سي. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
سلطان ملخی تو خیر روختون چې په زابل کې یوازنې دولتي روختون دی د امکاناتو د کمښت لامل د تړل کېدو لګواش سره مخ دی. د زابل یو شمیر وسیدونکو وایي په ولایت روختون کې هیڅ ډول درمل او آن ناروغانو ته اړین روغتیايي توکي هم نه ورکول کیږي او دوی اړ دي چې د ډیرو عادي ناروغیو د درملنې په موخه خپل ناروغان گاونډي ولایتونو ته ولېږدوي. دوی په خبره په ولایت روختون کې د درملنې لپاره هیڅ ډول سانتیاوي نشته او که حالت هم داسې دوام وکړي د روغتیا په برخه کې د خلکو ستونزې بیا که چې زیاتې سي.
زما نه فرش لمه ورځ ده زما عملیات نه ناکام شو. د هبلې د دوشنبه په ورځ ما عملیات سوي دي. نن ډیر لسمه ورځ و چې زما عملیات نن ټکان پر کړه ناکام شو. دا خو د ډاکټرانو یو ناکامي ده. پر مریض باندې نه ګرځي. له شپخانه دوا نه راکېم. ټول شان شپه شخصي کرا لیکي یو شل د شپخانه نه خمرته نه راکې. یاره غه مرا کولای چې خالي د غزمش په مریضانو باندې سم ګرځي دی. زموږ د مریضانو ساتنه کولای پسمانو پر چې مر کولای او پر هارونه ورصفه کولای.
حتی په ولایت روختون کې یو کینوله چې مریض ته بست کیږي هغه په ولایت روختون کې موجود نه ده او مریضان او دغه پیوازان مجبور دي چې دغه کینوله او هم د بازار څخه راوړي او طبي وسایل په بشپړ ډول یا لمنځه تللي او یا ورکسي. نو بدبختانه باید ووایم چې د زابل ولایت روختون په یو داسې حالت کې قرار لري چې هیڅ ډول اسانتیاوي پکې موجود نه دي. یوازې ډاکټران او د بستر خونه موجود دي نور هیڅ امکانات هم نه لري.
د زابل د ولایت روختون امیر ډاکټر سید عباس هاشمی د خلکو دغه شکایتونه پر ځای کړي او وايي دوی له تیر دوه کلن رئیس حالې ځلې کوي چې ولایت روختون ته درمل او نور امکانات برابر کړي خو لا هم نه دي توانېدلي. د شاغلی هاشمی په خبره کې حالت هم داسې دوام وکړي نو ډېر احتمال شته چې یاد روختون په یو میاشت کې دننه د ناروغانو پر مخ وتړل شي.
کوم اجناس یې مشترک کړي د زابل ولایت روختون لپاره حتی د وی میاشت لپاره هم کې پاتل کی. زبوسم وایم بیا وایم د زابل ولایت روختون د تقریبا د دوه میاشتو راهیسې په تدریجي ډول زوب تر روان د سکوت خاطر روان د وس هم په دې حالت کې روان ده. شاید کدا مشکل حل نشي په ډیر لند وخت به زموږ ټول خدمات ودرېږي. دا چې زما ټول خدمات د عملیات خانې جنس وسم اکثره له بازار سره د اجل او تاک اکثر جنس ما وسم له بازار سره په یوه معنا دا بالکل وسم د سکوت په حالت کې.
بلخوا د زابل والی محمد دبی احمد زیوی د زابل په دولتي روختون کې د درملو او امکاناتو د کموالی ستونزه له مرکز سره شریکه کړي او هغوی د ستونزې د حل شمنه کړي.
دغه کوم ابتدایي درمل چې شپخانو ارزکی هغه ان شاء الله موږ تلاش ترو چې هغه آماده کړو. خو د دې څه د ضرورت او د ضرورت باید موږ پوره. مثال موږ بعض مواردو کې د جراحي مسایل دي هغه باید مجبور موږ ولرو. د سنس کې د جراحي مسایل کې بیا موږ د بیرونه کومک وړیا مریض توې سوار سوس موږ ته جراحي سامان راو. په دا کې موږ لمړیتوب ورکړی او بیا قلم جنس پیشنهاد کړی دی. وزیر ته ژمنه کړی او رئیس د سیاتې امی په کابل کې ده ان شاء الله دا تنظیمي صدا تنظیم ستاسو سره بشریکو.
د زابل ولایت روختون چې یوش بستر لري تیر کال ودانې په یو خنړی چاودن کې په بشپړ توګه ویجاړس په چې اوس د لند وخل لپاره یو بلې په خاني ودانې ته انتقال شوی د دغه یوش بستر دولتي روختون ترڅنګ زابل یوش نو روختي مرکزونه هم لري چې د چارواکو په وینا د دغه ولایت د ټول نفوس لپاره کفایت نه کوي او شاوخوا 500 خلک لا هم روختي اسانتیا او ته لاسرسي نه لري د دوی په خبره خاکی افغان د زابل هغه ولسوالي ده چې لا هم پکې هیڅ ډول روختي مرکز نسته.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په کابل کې څلور بجې د 10 دقیقې سوی یو ځل به د مهمو خبرونو سره چې لیسما سروان خبرو
د بغلان د ولایتي شورا د یو پخوانی غړي یو لساتون کې د سړک د غاړي د ماين په چاودنه کې ووشل شو. دا پیښه نن غرمه هغه مهال په چشمه شیر سیمه کې وشو چې محبوب الله غفاری د خپل ساتونکو سره له پلو خمرې څخه مزار شریف ته روانو. د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي دي. د افغانستان د کابینې له پریکړې سره سم لندن څخه د پوهنتونونو حضوري تدریس پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت ویندوی عزیز احمد اوریاخیل نن ازادي رادیو ته ویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې به په ټولګیو کې رعایت شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ترکیه غوښتي چې د طالبانو د تبلیغاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پښتنو وروسته له دې وکړه چې په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه څو تنه لیدل کیږي چې په آیا صوفیا ودانۍ کې د طالبانو بیرغ په لاس کې لري. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د داعش د شاري شبکې غړی نیولی دی. د ملي امنیت ریاست مسؤلانو نن چهارشنبه وویل د داعش د شاري شبکې غړی شاهد الله د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصری مینه کې نیولی دی. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت وویل چې په کونړ کې د داعش د وسلوالو کسانو د انتقال مسؤل نیولی دی. رسنۍ وایي هغه امونیم نایتریټ سره چې د بیروت بندر په ګودام کې تیر شپه وچاودیدل احتمالا کلونه وړاندې لېبې زب شوی بیړی راکښته شوی وو. راپورونه وایي چې روسای سوداګر ایګور ګریشچینشکین د دې بیړی خاوند و. د هند لوري د جمع او کشمیر د ځنګړي امتیاز د پایتراسولو او لنی ویډیلی سره د دې لانچ باندې سیمه د یو ځای کولو ل لمړی کالیز سره په یو وخت د پاکستان په لوی شهرونو کې نن زرګونو کسانو د اعتراض په دود لاریونو نه وکړل.
اوسم یو بل راپور لرو. په کندوز ولایت کې د کبانو روزنې وده کړې ده. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د چارواکو په وینا اوس مهال په دغه ولایت کې د کب روزنې 150 رسمي مرکزونه سته. هغه بزګرانو چې په دې وروستیو کلونو کې کب روزنې ته مخه کړې ده وایي چې د خپل کاروبار خوښتي. په دې اړه اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
په دې ورستوي کلونو کې په کندوز کې کبروزنه وده کړې او زیات شمیر کسانو په دې برخه کې پانګونه کړې ده. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ وسیدونکو محمد ګلوای په خوای په کروندو کې غنم او شولې کړلې خو حاصل د قناعت وړ نه وو. اوس یې کبروزنه ته مخه کړې او خپل کاروبار خوښ دی.
15 جریبه دي مایانو فارم لرو. ماشاءالله ښه دي. نتیجه یې ښه ده. تر اوسه پورې 14 میاشتې کېږي چې مایان مو راچولې دي فارمو ته او سر به انشاءالله 2 کیلو او اخیر به یې داسې 0.5 کیلو شاوت خوایي او مونږ خو تر اوسه تر راضي یاستو.
په کندوز کې د عمودي کپروزنې د کوپراتیف مرستیال محمد الله شپونکی وایي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې کپروزنې ښه نتیجه ورکړې او د کپروزنې په مرکزونو کې دوی څه باندې 1200 نفرو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده.
سږ کال موږ د 400 نه تر 600 ټونه کبان موږ بازار ته وړاندې کوو. تیر کال مو 180 ټونه کبان بازار ته وړاندې کړي وو. موږ سره په دغه فارمونو کې تقریبا 1180 نفر موږ سره دلته په کار بوخت دي. دوی ته د کار زمینه مساعد کړې ده چې د میاشتې د 8000 نه شروع تر 14000 افغانو پورې دوی ته روزمزد ورکو.
د ښاغلي شپونکي په وینا د کبان هاوس په یو جریب ځمکه کې جوړیږي او پکې 2000 کبان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. د کندز د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دوی سږ کال د امو د کب روزنې کوپراتیف په مرسته د کبانو د روزنې 150 مرکزونو ته 140000 د ګراس په نوم د کبانو بچیان ویشلي دي. د دغه ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق وایي چې څه باندې 150 د کب روزنې رسمي مرکزونه په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هر کال دغه مرکزونه له 120 نیولې تر 240 ټنه د کبانو غوښه تولیدوي.
آب و هوای ولایت کندز مکان مناسب برای پرورش انواع ماهی از جمله نوی کراس بوده. در ولایت
د کندز آب و هوا کب روزنې ته برابر ده. په دې ولایت کې د کب روزنې 150 رسمي مرکزونه موجود دي. د کبانو دغه فارمونه په کال کې له 120 نیولې تر 240 ټنه پورې کبان بازار ته وړاندې کوي. خو موږ هڅه کوو چې د کبانو د غوښې تولید په کال کې 300 ټنو ته ورسوو. په کندز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې اوس ډیری بزګرانو کب روزنې ته مخه کړې او کاروبار یې هم ښه دی. د نموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماهی از نقطه نظر اقتصادي خرید فروش و بازار از بسیار خوب میتونه کې
له اقتصادي اړخه کب روزنه او بازار ته د کبانو وړاندې کول د کورونو اقتصاد پیاوړی کوي. په دې وروستیو کلونو کې کب روزنې په کندز کې وده کړې او له کبله د بزګرانو اقتصاد هم ښه شوی. کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د پریمانو اوبو درلودو تر څنګ د دې ولایت آب و هوا هر ډول کښت او د حیواناتو روزنې ته مناسب ده. د معلوماتو له مخې د نوموړي ولایت 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او اقتصاد یې هم په همدې دوو برخو پورې تړلی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اساسي او بشري حقوق.
د بشري او اساسي حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو سلامونه مېومنې. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خرامنسته کېږي، یو چاته په کې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کېږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي؟ چې مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحاوي دفتر د ارزونې څنګه له مشر خغلی عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کېږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل داوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسو څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاهی، نو دا به زیربط ارگانونو ته اطلاع ورکی. یو دویم تحریک دی دعوا د جزایی په وخت کې چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغی وکی، استغاثه وکی. دا دوه موضوعات دی. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی، کشفی ارگانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکی، تحریک د دعوا له ده شروع کی. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمي مرجع ته، یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم، دا یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي، او یا خپل شخص راضي وایي چې ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي. داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یو پیښه رامنځته کیږي دغه تیې مراحل څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتی ارګانونو ته لاړ شي هلته خپله دعوه پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوه د جزای کې موږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1919 شمیرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده. دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوه کې چې کومک، باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي؟ خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وس، تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کیدای سي مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دی وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، کیدای سي دی په دې کې اسراف کې زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي، که نه نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي، یوه داوا رسمي داوا ځان ته نه پیلوي او خپل لاس په کار کیږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغه سي چې دی پلی به نه شي پرې کیدای شي بیرته خوشي شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
چې په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ماته ضرر را رسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به بیرته خوشي کړي؟
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کیږي که فساد د اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي دغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو، دلته د هغه اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالی انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی، که نه جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، پ په دې کې چې هر حکم وسو د دې قانون پر وړاندې کې امدا کفایت کې او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسیز ده ستونکه یا شخص ته یا حکمی خلکو د دولت ته نو بنان په دې باندې عدالت تامینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم سته ورته او رد مال هم سته بکې. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، پهغه حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پې صادروي.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر وي له یوه کس څخه، په دې منځ کې یو کس له خپلې دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبیني دا کړې ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و، مجنی علیه هغوی باندې اقامې دعوا وکړله، پس بنا پر دلایلو باندې چې هر نوع دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد د متهمینو وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین د ټولو هغه متهمینو کېدی چې د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې غړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ل انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مخلمړي وختونو نه موجود وو.
سیو نو بیا الوتکه چیری او څه وخت جوړه شو؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رایت روم یوزر نه سو دریم کال کې یو الوتکه جوړه کړه.
او چت کړه پرواز سره نشیل پرواز لالیا لالیا.
نن هم دا موضوع تیړو. په پیل کې د الوتکې یا طیارې د رامنځته کېدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یوه پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبر خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اردونکو له انسانانو سره د الوتلو فکر لا مغ لومړی څخه په ذهن کې مال وو. په تیر بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي ډیره وس به ورتلو، چې کاش کې دوی هم کولای شوای چې اسکو اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کېدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار یې ناکام شو. ورو ورو یې ښاپیرۍ جوړې کړې، غوته وزرونه ورکړل، چیرې هم ښی ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا تیارې جوړې شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علوم اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکې ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه چې د یو لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د غونه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې الوتکې ته ډېر ضرورت پیښو دي، بېلابېلو هیوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یو هیواد څخه بل ته په تیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. د چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمند بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل، د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې پرې شروع کړې. د الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. الله حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بېلابېلو هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ، او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هیوادو مشرانو تحفه ورکړي، او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هیواد ته وارده کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي، یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د ده دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په تیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي:
دا د سالنګ په غروب څه وختم، په دې وخت کې د غره په سر باندې تیاره شي ولړزه غونډې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته یو څه خطر غونډې احساس، مګر وروسته د هغې نه بیس مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول که چېرته تللو، جلبیان مې د افغانستان د هرې نقطې ته وړل.
یعنې داسې ویلی شو چې د ژوند ډېره برخه هم له ځمکې نه په هوا تېره کړې.
کوم وخت مکلفیت کې مې کار کوي، بیا نو تقریبا نیمای نه لږه کمه مې په هوایي هغه کې تېره کړې فضا کې. نو په هوا کې چار څومره پرواز ما کوو، ما د ښه ژوند او د امن احساس کوو.
په هوا کې سوله
وه، ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په تیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډیر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې اکله مولا جان تڼیوال وایي:
زه د پېښور نه جرمني ته تلم، کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به یې کړی وي، زه پرې نه پوهېدم شپه وه خدای خبر د کومې ځمکې په سر به وو. دوه ځوانان دوی د سټیوارډستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي، مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه، داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه، نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره ورېځ به و، باران ورېده او موږ د وریځې د پاسه ولمر وو. یعنې په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې وریځ، د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه.
پالوتیکا کې فراشوت یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یو حد انسان له مرګ بچولی شي. جنرال خاتول محمد زی لومړنی میرمن و چې په فراشوت کې له طیارې څخه ځمکې ته ځان را کوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي،
په افغانستان کې د 300 متر د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جاذبې زښت ډیر قوي ده. موږ به د طیارې له بدنی نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به او حق بيدلوت بیا پروشټیست به جلا کېدل تیارې نه وزن غورځول بیا تقریبا 200-300 متر چې فی ثانیه 100 متر کېږي آزاد براتله. خدای نو کړه کومه ستونزه پروشټیست یا پیلوټ یا تیارې ته مختصه یا تیارې کوم مشکل په فضا کې پیدا کړي بیا پروشټیست کټو پورت کوي. زه خو مسلکی وم او 100% په تیارو کې پروشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزه سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي، او که مسافر ولري مسافرانو لپاره په تیاره کې پروشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی کلتور، تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زه مستقبل مړو ژوند را پیاسې دا موږ د پاره نو یارتي دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه ابی بالا خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا دلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی.
کته هم په دې ورسته یو کی بی پیلوټه الوتکه هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي، خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پیلوټ ورته وایي اوږد سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکی خلک هم وي چې شتونی ضروری خبره ده. دا چې تیاری څو ډول دي، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او د تورته پښتنې په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل ل پیلوټ عتیق الله څخه کړي ورته وښي.
توی چې لومړنۍ پیلوټ څوک و، تیاره څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنۍ پیلوټ افغانستان کې چې ایتالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده، چې ډګرمن و، انجینیر دستګیر نومېده، چې دوی دوه کسان په ایتالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز شیرپور سه فیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې میدان و هغه تیاره په نوم د تیاری دوباله پروانه دار و هغه دوی اولین پرواز اجرا کرد.
د تیاری د ننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د تیاره فرقی، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانته سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانته سنف ده، الیکوپتر ده، زانته سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده که پیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرینو ده.
بله.
بعض تیاره اصلا دی مسافر پا جای وزن تغلری چارتر سوی سیغا چوکی نلری التا وزن انتقالی که دای سیا وی ای پیو سالونو لری.
بله.
ده مشخصاتی وی
تاسو دی پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسی وی؟
بله. انجن یو بخش ده، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخش ده، زانت انجینیرلری، بدن زانت انجینیرلری. بنان موږ دا په مجموع کې د نظامی اصلاحاتو کې په نوم د چهار مسلکه بغلو سیاقه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پیلوت یعنی چه؟
کپتان آغا چوک ده سه آمتان مسئولیت تحت اداره دیمده کپتانی و کپیلوت معاون پسفتر سر پرواز کی.
که در توایی چه خطر سره چه وقت مخ کیگی؟
اصلا خپل تایره خپل یو خطر، یو دار رو سره.
بله.
بنان امیش ویس خی آمادگی پمزکه که ما فقط په هوا کې ده، ټکنالوژي دومره مخکې تللې ده سه عمره تشویش ور نه ده.
بله. آسمان وریزی کنه له دو سره کله مخکېږي، تیاره نشي کولای چې زر کینی هغه به نو مالته ګرځي تر څو چې لار پیدا کړي.
اصلا هر طیاره سیستم راداری لري، هغه ورز سیخ بندی لري خطرناک دي، هغه کپتان خپل خط سیر وخت چکی له مقدماتی مسافینه دا وس ډیر عادی ده.
کدی خپل اولینی پرواز کی سره تا وکړی کله مو پرواز کا و څنګه وی ور خطا وی کنه
ډیر جالب ده. وس د کمربند دیو څه تغییر سوی و ما لاس نو ور ور و ما ولس کدی سی و خوګم او مو ولګم دا مو تر ډیر امغه وخت کې خاطره نو هغه ول حالت دیو څه ډیپریشن باندې
تاسو چې ډیر مور لازم کنه پاوات روي څومره ستړي کدی څومره خسته کدی
یو ترانسپورتي پیلوټ خو طیاره کې پرواز کی هغه دی وجود جګه کالوري لاس ور کی نو دا خپل کسالات دا مکه یو ریسک فزان منل پیلوټ هیڅ شي نه لري پیلوت اتا تابوت نلری، پیلوت کفن نلری، پیلوت یو معمولا نیو چی جوری گیسه، اده فامیل تسلی سیو، بس آقل تا تپای ارتا مشخصه کرده.
درنو دوستانو، الوتکو تا ده تاریخ با بیلابیلو دورو کی زیاد زیان واوخت، چاوس وزولی، چا و تختولی او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیکه په خپل شخصي حریم کې و دروله په دې هیله چې لدی ورسته مو تیاری خوندي او سفر مو به خطر وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاري
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio